کابل کې څلور بجې و دېشته کې د فرشتې جلال زیز څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته لوړ شوی او 50 تنه زخمیان دي. په کابل کې د پرونی په حملې په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو پاکولو لګیا دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن په افغانستان کې پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. هغوی دا کوله چې په بمبارۍ کې 15 ملکی وګړي وژل شوی چې دوه کوچنیان هم پکې دي. خو د پروان د والی ویاندي وحیدې شهکار ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی او دوه پولیس زخمیان شوي دي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالني نن په بیړني ډول روغتون ته لیږدول سوی دی. ناوالني د مسکو له توقف ځای روغتون ته ولیږدول سو او د هغه د ناروغۍ د علت په اړه رسمن څه نه دي ویل شوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په فستیوال کې پرون یو وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې او پولیسو ویلي چې درې تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی د هغوی په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی.
مننه کوم فرشته جانې. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، او که چیرې دا خبرونه مو نه اوریدلې غواړئ چې تکرار یې واورئ نو د ازادي راډیو ویب سایت ته تللی سئ، پاته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به له ناجیې صافی څخه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنز د محل لوب روان ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 55 اوریزه لوب ده. افغانستان تر دې مخکې سلور لوب څخه دوه لوبې ګټلې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خوست، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر او میدان وردګو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د سلور میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالۍ ختمې کړې. د غلوبو کې محمد یوسف جهانگیر، فرشته شیرزاد، احمد حسنزاده او مشعل اسلامزی د برونزو میډالونه ګټلي دي. د مویتای نړیوالی اتلولۍ د جولای له 19 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو لوبو کې په ټوله کې سلور میډالونه خپل کړل، خو په تیر پړاو هم دغو لوبو کې کوم میډال نه و ګټلی. او د نیوزرلند کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او نیوزرلند ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو سریز د راتلونکي اګست میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. نیوزرلند په خپل لیست کې سلور سپینرانو ته ځای ورکړی، په داسې حال کې چې اروپایي لوبډلې ډېر کم وخت پر سپینرانو تکیه کوي. انګلستان هم تیر کال د سریلانکا په وړاندې درې سپینران ولوبول چې مثبته پایله یې ورکړه.
دوستان از مجخل ازادی راژیو آوری اوز پا دجمنی سرسام ورسو اونیزو پروگرامونو تا پا ترتیب سر با لمرای دا ماشومانو لپاره دا ملگرو ملتونو دا وجهی صندوقی یونسف او ازادی راژیو گرد اونیز پروگرام آوری چی پا دیگی تر دیر دا گرمی هوا که دا خورو حفظل سهی مراتوولو پارا ترتیب سویده او پا آغا پسی با دا سپورت لردگر زنگر اونیز پروگرام آوری.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خون را منا جوڑا و داغ مرز غون تلگی دل طول مسلمان پانده مرز اخت دی که یوا بجه سال استپراک شدی شب خانی ترسو که دو بجه که سهر که غرموی.
ډاکټران په ګرم هوا کې د غیر سی خوړو پاکل چوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سیستونو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې اسهالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرور مې ورته واچو دواري سي ورکړ. اوس ښه ده.
ولې سر سوي ده؟
اسهال نو خو رمانا جوړه و دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجه اسهال استپراک شي دي شب خانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر
نه کیږي دغه ناپاکه خوړې دي. نه سو ناپاکه خوړې دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دي نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس که څوک څومره په تکلیف ده؟
تکلیف ده، نس درد کوي او اسهال ده، درد زر زر کوي، منډي وي زر زر زي
زړه بدیږي.
زړه بدیږي، استپراک کوي.
څومره وخت کیږي
ځای اوس بیګا نرداس بیخي ځای په دا اوس سرم سره پاره کلک وس
اوس خپل اصل د شفخانه ته راغلی. بیا اوس ری بستاري څومره تا سخت ده؟
ډیره سخت ده بچي، څنګه کونو مری سره سه پیواز لاندې سم خو خپل خونه سیتله کورم پریخه زندگی پریخه دغه دب دی سم مسافر دغه دم.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي. بیا لېبي خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړه ورکو، مثلا پاک خو باید دي، داسې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي، باسانی باندې عزم کړي. هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلي چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي. نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډیریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي. دوی ناروغه کیږي.
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، که زه وایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي. میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهریات تولیدوي، کله چې په خړو کې زهریات شتون لري او دا زهریات یو شخص په واسطه خوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر وړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حالت تزي چې دغه برته راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک تزي، کله چې د ناروغ د وجود وب للاس ورکړسوي په دې وخت کې زړه په سماتو فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګورده دا په سماتو فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سه فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلې بد دګیدلی، یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کې دیسی کانګي ولري، کې دیسی تبه ولري، کې دیسی بی اشتیاو سیګ ماشوم، کې دیسی نسناسته ولري. دغه عام علایم دي د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی. اغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی اګي خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم امغه څه خور درته چمتو کی.
اکثر کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې اغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم وایت چلري څنګه به دوی وتونیږي چې ماشوم د څه ورکړي چې اغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري، همغه ماشومان مثلا که عمر د شپږو وکړ نه زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شینه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شین. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیرې قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کې دي چې ډېر خوړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خوندي ماشومان ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خوندې دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خوندېو کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه باید خوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاو د کرایسي کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کدي سي ترغه خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره تروي کچیرته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشو ساړه سو باید برته ګرم کړئ. بل دا ده چې کچیرته موږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د سنډ چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت هیڅ خوراکونه کوي، دا بدن یو رقم میګی میګی کی، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی، د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګی پنیر یاګی دا خورسی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، خوښ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
The Lobo Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبو میدان وی بلی ونیزي خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله د چی روغ او جوړو وسی د بدن خلا د ورزش په برخه کې د سویلي اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول لومړی مقام خپل کړي. په دې اړه مو د افغانستان د بدن خلا د فدراسیون ل رئیس باور هوتک سره مرکه کړي.
په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استراول چې د
آیا په هغه چې ړاندو یا نابینایان په کوم شکل کرکټ کوي؟
د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ چلی د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړ شوی دی.
په دې اړه یو مطلب درته نشر کړو، خو په پایل کې د افغانستان د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه درته فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوې د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې نن د افغانستان د شپاړس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د ایران پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت نن شپه 8 بجې پیلېږي. ایران د دې سیالیو پیاوړې لوبډله بلل کېږي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې وړاندې ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړې او له قرغیزستان سره یې 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي کړې ده. خو ایران بیا تر دې وړاندې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي او د لوبو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان به له دې وروسته د جولای په 13 د ازبکستان او همداشان د اګست په لومړۍ نیټه د تاجکستان سره لوبه وکړي. دا سیالۍ تیره جمعه پیل شوې او د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د موتای لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې د 4 میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالي ختمې کړې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبو کې محمد یوسف جهانگیر په 3.15 کیلوګرام وزن کې د لیبیا، پرتګال او تونس هیوادونو لوبغاړو ته په ماتې ورکولو یو د برونز میډال وګټه. په دغو سیالیو کې همدارنګه فرشتې شیرزاد، احمد حسن زاده او مشال اسلامجی هم د برونز میډالونه ګټلې دي. د موتای نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جولای 19 پیل او د همدې میاشتې تر 10 نیټې د 102 هیوادونو ترمنز په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو سیالیو کې په ټوله کې 4 میډالونه خپل کړل، خو تیر پړاو هم د غلوبو کې کوم میډال یې نه ده ګټلی. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنز وروستۍ ورځنۍ سیالۍ همدا شیبه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان ګټلی وو او بنګلادیش ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. د بنګال لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سپځېدو 202 شپېته منډې وکړې او افغانستان ته یې د 203 شپېته منډو هدف وټاکه. افغانستان اوسمهال د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړې ده. د وړاندې افغان لوبډلې له بنګلادیش دوه ورځنۍ لوبې ګټلې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده. افغانستان ته د نن ورځې د لوبې ګټل ځکه مهم دي چې په دې سره د 15 سیالیو لړۍ ګټي، خو که بنګلادیش یې وګټي نو د دغو سیالیو لړۍ به مساوي پای ته ورسېږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د بدن د خلا د ورزش په برخه کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول د سویلي اسیا په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. ویل کېږي چې افغان لوبغاړو شپږ د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او شپږ د برونزو مډالونه ګټلې دي. دا چې دا سیالۍ څومره مهمې وي او څو تنو افغان لوبغاړو په کې برخه اخیستې وه، د افغانستان د بدن د خلا د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره په دې اړه غږیږو. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې د همدې سیالیو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړي.
واقعا ډیر یو لوی افتخار، او بعد تقریبا 3 کلونو چې د سویلي اسیا سیالۍ په لار واچول شي، په دې سیالیو کې د 2 هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی وو. په دې سیالۍ کې د افغانستان 40 نفره ټیم ګډون کړی وو چې 15 ورزشکار ول او 15 نفره ترینارو اکامو حیات په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل لاسته راوړل چې د شپږو د سرو زرو، 2 د نقره او 15 د برونزو میډالو په اخیستو سره افغانستان لومړی مقام ټیمی لاسته راوړ، چې دا هم ډیره یو غټه لاسته راوړنه وه. البته دا سیالی هر کال پلار چول کیدی، مگر دا زل درې کال شاته غورځیدلې او بعد درې کلونو د خاصو آمادګۍ په اساس د نیپال هیواد کوربه و د دې سیالیو، چې خوشبختانه مونږ پکې لومړی مقام خپل هیواد
و. تک سب نور کوم کوم هیوادونو پکې برخه لرل؟
سریلانکا، بنگلاديش، مالدیو، انډیا، پاکستان، افغانستان، بوتان، دی اتو هیوادونو په دې سیالۍ کې ګډون درلود.
د افغانستان نه چې کوم پنځلس لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تللي وو، دوی ټول د ملي ټیم لوبغاړي وو که نه د نورو ټیټو ټیمونو لوبغاړي هم پکې وو؟
باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش متفاوت د نورو ورزشونو په پرتله ده. باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش چې ده، دا یو خاص آمادګي په کار لري. که چیرې ورزشکار د باډي بلډینګ یوه هفته یا څه چې دوه ورځې هم خپل رژیم یا په خپل پروګرام د ورزشي کې تغییرات یا فرق یا بدپریزي یا توجه ونه کړي، نو دغه اندام یا دغه باډي خرابیږي. د باډي بلډینګ ورزش دپاره او بخصوص د سیالیو دپاره باید ورزشکار همیشه آماده واوسي. نو په دې سیالیو کې د ملي ټیم قهرمانان هم ول، حتی داسې قهرمانان چې و کاله په جهانی سیالیو کې قهرمان پاتې شوی، لکه د احمد رضا، هغه تیر وختونو کې د ایران په نپا باندې سیالۍ کولې، مګر خوشبختانه چې اوس خپل هیواد ته راغی او د افغانستان د بیرق او د افغانستان د ملي سرود د چتر لاندې د سیالۍ کې او د سرو زرو مډال په دې سیالۍ کې لاسته راوړ. په دې ترتیب سره د درون وزن قهرمان ګلا جان چې هغه په افغانستان کې هم په مختلفو کلونو کې سیالۍ کړې وې په ملي ټیم کې، مګر په دې سیالۍ کې هم ګرنو، نو په دې سیالۍ کې د ملي ټیم هم وو او بعضی نوي قهرمانان چې هغوی ملي ټیم ته آمادګي درلودله، نو هغوی آماده وو. مونږ طبعاً هغوی باید په دې سیالۍ کې درولي وو، دې سیالۍ کې هغوی هم ښې لاسته راوړنې درلودې.
او تقسیم لکه څنګه چې تاسو خپل هم وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه د افغانستان دپاره، د سویلي اسیا د هیوادونو په سطحه باندې لومړی مقام ګټل ده کوچنۍ خبره نه ده. خو دلته په داخل د افغانستان کې چې کله لوبغاړي بیرته راغله، کوم داسې د لوی پروګرام لږ تر لږه ورته ونه نیول شو، د دوی د تشویق په خاطر باندې او په لوړه سطحه باندې دوی ونه ستایل شول، دلیل څه؟
په حد و اندازه ځوانان ورزشکاران او د ورزش مینوال هوایی ډګر ته راغلل، خپل ورزشکاران یې وستایل او تقدیر یې کړل. بدبختانه وایم چې ورزش په افغانستان کې سیاسي شوی ده او بعضی وخت بعضی ورزش یا بعضی رشتو ته بدون د ارزیابي دغه د قهرمانۍ او دغه د سیالۍ لیول هغه تقدیریږي بې اندازې، هغوی تشویقیږي بې اندازې، مګر در حالې چې هغوی اکسپیرینس یا تجربه د دې نه لري، دغه د مونږ مشران د دولت چې دغه سیالۍ په کومه کچه یا په کومه کټګوري وي هغه تشویقیږي. زه هم د دې خبرې خلاف یم، باید په یو نظر یا په یو سترګه ټولو قهرمانانو ته وکتل شي، ولې چې هر قهرمان د افغانستان ملي سرود، د افغانستان بیرق په مختلفو هیوادونو کې وچتوي. نو په دې اساس باندې که چیرې د هیواد سیاسیون مشران د دولت د ورزش په برخه کې یو بام او دوه هوا ونه کی، دا ډیر ښه خبره ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم واوري چې نابینایان یا هم د کرکټ ړانده لوبغاړي په کوم شکل باندې کرکټ کوي؟ محمد واصل وصال په دې اړه معلومات ترکوي.
د نابینایانو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي. دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او په سترګو ړوند لوبغاړي بیا په همدغه آواز پسې بیټ اچوي او یا هم د فیلډینګ لوبغاړي د توپ د آواز په مرسته توپ نیسي. د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ اووه نړیوال جامونه ترسره شوي دي چې څلور ځل هندوستان، دوه ځل پاکستان او یو ځل افریقا نړیوال جامونه ګټلي دي. بلائنڈ یا د رندو کرکټ په 1922 میلادي کال د دوو نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په ملبورن ښار کې رامنځته شو. دوی دغه کرکټ لپاره په یو قطۍ کې کوچنۍ ډبرې اچولې او بیا یې په لرګي وهلې، خو وروسته دا کرکټ عصري بڼه خپل کړه. لومړنۍ رسمي سیالۍ په 1928 کال د استرالیا د دوو کلبونو ترمنځ وشوه. د نابینایانو کرکټ اصول عیناً د عادي کرکټ لوبو په څیر دي. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې یولس لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړانده وي، درې لوبغاړي نیمه ړانده وي او څلور بیا تقریبا بینا وي. دوی بیا په بی یو، بی دوه او بی درې ډلو ویشل شوي دي. لوبساران بیا له نو توپ وایټ توپ سره غږ وباسي تر څو ړانده د نو بال او وایټ توپ نسخه خبر شي. ړوند لوبغاړی د سټمپ په وسیله نه اوټیږي او د ایل بی ډبلیو د اوټ کېدو چانس ورته دوه ځلې ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ایم په 100.15 اف ایم صفه باندې رڼا اوریدلی شي. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ورزش پرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان. غیرت کانا افغانستان، دے غیرت کانا افغانستان، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دے سرگو نور خیالی جانانا، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دے سرگو نور خیالی جانانا، و پا مونگرانا افغانستانا، افغانستان او پمونگانا، افغانستان افغانستان افغانستان.
افغانستان چاشم لطانا مینای ما افغانستانا افغانستانا زمونگ جواندون زمونگ ارمانا دسترگو نور خیالی جانانا زمونگ جواندون زمونگ ارمانا دسترگو نور خیالی جانانا